امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اتنیمی بجې دی چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کیږي. نن چهارشنبه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم لرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جګپوړو چارواکو په برما کې د روهینګیایي مسلمانانو سره زور زیاتی او وحشیانه بریدونه غندلی دي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته ووایي.
ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ رسمي ډول د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د ښار د پیژندلو نه مخکې د منځني ختیځ د ملکونو د ځینو مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د قتل نه وروسته د هغه ملک د وضع په باب ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې روسیا د 2013 کال د ژمی د اولمپیک په مسابقو کې د ګډون نه منع کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په رسمي ډول د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د ښار د پیژندلو نه مخکې د منځني ختیځ د ځینو مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې ښاغلی ټرمپ د اسرایلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو، د فلسطینیانو د مشر محمود عباس، د اردن د پادشاه عبدالله، د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی، او د سعودي عربستان د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز السعود سره غږېدلی دی. تر اوسه پورې سپینې ماڼۍ د دغو خبرو جزئیات نه دي څرګند کړي، مګر د فلسطین په مطبوعاتو کې راغلي چې ښاغلی ټرمپ د ښاغلي عباس سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د بیت المقدس د ښار د پیژندلو فیصله کیدونکې ده. عربي او اسلامي ملکونو خبرداری ورکړی چې دغه شان یوه فیصله به د امریکا هغه هڅې د خطر سره مخامخ کړي چې د عربو او اسرائیلو ترمنځ د سولې دپاره پیل کړي دي. د فلسطینیانو یوه لوړرتبه مقام نبیل شات ویلي دي چې دوی د تشدد ملاتړ نه کوي، مګر د دې توان به هم ونه لري چې لارې کوڅې کنټرول کړي او د فلسطینیانو د دریم پاسون مخه بند کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو د یمن د پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د قتل نه یوه ورځ وروسته د هغه ملک د وضع په باب ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. مګر له بلې خوا د ښاغلي صالح د مرګ نه وروسته د هغه زوی احمد علي لوړه کړې ده چې د حوثي یاغیانو سره به چې ایران ملاتړ کوي خپل مخالفت ته دوام ورکړي. هغه په خپلې یوې بیانیه کې ویلي دي چې موږ به د وطن او د بشریت د دښمنانو په ضد خپله مبارزه جاري وساتو. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې د سفیر مستیال جاناتن آلن ویلي دي چې په یمن کې دغه تشدد به د هغه ملک خلک لا نور د کړاوونو سره مخامخ کړي. هغه وایي چې همدا اوس په یمن کې 8 میلیونه خلک سختو عجلو بشري مرستو ته ضرورت لري، او نړیواله ټولنه دې ته ضرورت لري چې دغو عجلو دغو محتاجو خلکو ته ځانونه ورورسوي. په دې برسیره د یمن دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي اسماعیل احمد هم پرون د امنیت د شورا غړو ته د یمن د وضع په باب معلومات ورکړي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2013 کال د ژمی د اولمپیک په مسابقو کې روسیا په دې دلیل د ګډون نه منع کړې ده چې په 2014 کال کې په سوچي کې د اولمپیک په مسابقو کې خپلو ورزشکارانو ته داسې ممنوعات درمل مهیا کړي وو چې هغه د هغوی سپورتي قابلیت په جعلي ډول زیاتوي. مګر دغه کمیټې ویلي دي چې د روسیې انفرادي ورزشکاران کولی شي چې په دغو مسابقو کې ګډون وکړي. روسیې هر وخت دغه الزامونه رد کړي دي. د اوکراین پولیسو په کیف کې د توقیف نه د ګرجستان د پخواني جمهور رئیس میخایل شاکاشویلی د تیښتې نه وروسته د هغه د پیدا کولو لپاره سخت لټون پیل کړی دی. د اوکراین د عمومي څارنوال دفتر ویلي دي چې د ملک د ملي پولیسو دفتر ته اطلاع ورکړل شوې چې د اوکراین د اودیسا د سیمې دغه پخوانی والی د منظمو جنایي ډلو سره ارتباط لري او باید چې ونیول شي. پرون د هغه د نیول نه وروسته د هغه پلویانو د پولیسو په هغه واګون موټر چې دی پکې سپور و هجوم وروړو او هغه یې د پولیسو نه خلاص کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې بلژیک ته د سفر په جریان کې به له ناټو نه د امریکا کلک ملاتړ تایید کاندي. ښاغلی ټیلرسن به په دې هفتې کې د ناټو د مشرانو په یوې غونډه کې د ګډون نه علاوه اتریش او فرانسې ته هم لاړ شي. هغه په داسې وخت کې اروپایي هیوادونو ته په سفر ځي چې ګڼو رسنیو خبر ورکړی دی چې سپینه ماڼۍ غواړي د هغه په ځای د سی آی ای مشر د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جګپړو چارواکو په برما کې د روهنګیایي مسلمانانو سره زور زیاتی او په سیستماتیک او پراخه توګه وحشیانه بریدونه غندلی دي. دغو چارواکو همدارنګه ویلي دي چې د روهنګیایي مسلمانانو سره دغه ډول چلن شایي چې ډله ییز وژنې ته نږدې عمل وکړي. نور تفصیل د ژنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالی کمشنر زید رادل حسین وایي ډله ایزه وژنه حقوقي مفکوره ده او یوازې یوه باصلاحیته محکمه کولی شي چې دا پریکړه وکړي آیا په برما کې د روهنګیي مسلمانانو پر ضد د برما د حکومت عمل ډله ایزه وژنه ده کنه. ښاغلی حسین د ملګرو ملتونو په عالی کمشنری کې یوې ځانګړې غونډې ته چې د روهنګیي مسلمانانو د وضعیت په حق له جوړه شوې وه وی ویل چې د برما د راخاین پیالت کې د ټول سيزو را پدې خو قصدن کوکونه روان دي چې د روهنګیي مسلمانانو هویت لمنځ یو لړ شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
کنسیډرینګ دی ډیکیډز اف سټیټلسنس از ویل از سیستماتیک اند سیستمیک ډیسکریمینیشن اگینست دی روهینجا
کسړی د ټول سيزو ته غور وکړي چې روهنګیي مسلمانان په برما کې تابعیت نه لري او په سیستماتیک توګه ورسره تبعیض کیږي. روهنګیان په خپل ځانګړی هویت، ژبه او کلتور لري او هغه کسان چې په دوی ظلم کوي روهنګیان یو خاصه قبیله، ملیت، نژاد او مذهبي ډله ګڼي. که دغه ټول شانه ته وکتل شي نو آیا څوک په دې کار کې د ډله ایزې وژنې عنصر ردولی شي؟ د ملګرو ملتونو دغه چارواکي همدارنګ وویل چې په دې تیرو شاوخوا څلورو میاشتو کې د برما د راخان پیالت کې د ظلم او ستم د لاسه شاوخوا شپږ لک او شپږ وزره روهنګیي مسلمانان بنگلاديش ته کډه شوې دي. د برما حکومت د نړیوال ټولنې هیڅ یو ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د راخان یالت ولاړ شي چې په دې کار سره د هیڅ امکان نه لري چې سړی معلومه کړي څومره کسان هلته بندیان دي، وژل شوې دي یا تری تم دي او یا دا چې خایي و به وژل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د برما د حکومت نه وغوښتل چې په سمدستي توګه دي په روهنګیي مسلمانانو تشدد او زور زیاتی بند کړي. هغه همدارنګ د نړیوال ټولنې نه وغوښتل چې په دې حق لدی چړنی وکړي او هغه چې د جرمونه کړی دي حساب کتاب دی ورسره وشي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
چین، پاکستان او برما د اوبو د بند جوړولو یو غټه پروژه چې ټاکل شوی و د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت بشپړه سي فسخ کړه. لنیوی دیلی څخه د امریکا غږ د خبریالي انجانا پاسری چا رپورټ سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
پاکستان، برما او نیپال د تیرو دوه هفتو په لږه موده کې دا خبره ومنله چې د برېښنا د تولیدولو درې غټې پروژې چې ټاکل شوې وه د چین څو ساختماني شرکتونو په دغه هیوادونو کې د برابر 10 میلیارد ډالرو په لګښت بشپړې کړې فسخ شوې دي. چین غوښتل چې دا درې واړه هایډرو الیکټریکي پروژې به بیلټ اینډ روډ انیشیټیو یا د کمربند او سړک د ابتکار یوه برخه وګرځي او د سیمې هیوادونو ترمنځ به د همکارۍ د پراختیا سبب شي. سیړون کې وای چې چین د اقتصادي ملحوظاتو په بنا خپل نظر بدل کړ او په چوپه خوله د دې پروژو نه د وتو پریکړه وکړه. ظاهرا چین دې نتیجې ته رسیدلو چې دغه پروژې څه ګټه نه ورکوي او خبر دای چې ځان ورنه په قراره وباسي. پاکستان ویلي چې د پروژې د فسخ کېدو یو غټه وجه دا وه چې د چین لخوا وړاندې شوي شرایط ډېر سخت وو او منلی نه شو. چین د پاکستان نه د پروژې د بشپړېدو په بدل کې د 14 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د نیپال د صدر اعظم مرستیال کمال تاپا هم ټویټر لارې په داسې حال کې چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پروژې د فسخه کولو اعلان کاو. د چین یو غټ شرکت چې 3 کاله پخوا یې دغې پروژې په بشپړولو باندې کار پیل کړی و، په دې تورنه کړله چې په کاري پلان کې مالی ګډوډي موجود وه. هغه وویل چې نیپال نور له دغه شان غټو پروژو سره هیڅ علاقه نه لري. میانمار یا برما هم په خپل وار اعلان وکړ چې د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت هایډرولوژیکي پروژه چې یو چینایي شرکت رو باندې کار کوو فسخه شوې او کارونه بند شوي دي. د چین دغه ناڅاپي پریکړه شاید چې د ګاونډیانو په سترګو کې د هغه هیواد اعتبار په جدي توګه کم کړي، ځکه چې چین د امریکا او اروپا په شمول حتی په پرمختللو لویدیځو هیوادونو کې د غټو غټو انکشافي پروژو د شروع کولو پلان لري. د پاکستاني مطبوعاتو د رپورټونو له مخې دغه هیواد د اوبو د لګولو او برېښنا د پراختیا دولتي ادارې یا وابډا رئیس مزمل حسین د پاکستان د حکومت د پبلک اکاونټس یا د دولتي محاسبې د کمیسیون غړو ته دا خبره کړې چې د دې پروژې په بدل کې د چین مالی غوښتنې د پاکستان په ملي ګټه نه وي. بیل دینه چې موږ سره مشوره وکړي چین د پروژې نه وتلی دی او بیل او زموږ له مشورې نه بغیر له پروژې نه وتلی. خو یو هندي کارپوه هیما شو تاکر چې په نوې ډلی کې د جنوبي لویدیځ آسیا د بندونو سیندونو او ولسونو د شبکو په نوم د یوې تحقیقاتي موسسې مشري په غاړه لري وویل چې پاکستان د چین یو غټ انډیوال او حلیف دی او ډیره ناممکنه خبره ده چې د چین له مشورې پرته به پاکستان د دې پروژې نه د وتلو تصمیم ونیسي. حتما دغه کار یې د چین په غوښتنه کړې. خو دوم هغه وویل چې چین او پاکستان خو دومره نږدې دي چې دواړه ځانونه د فولادي ورونو په نوم یادوي. په نوې ډلي کې د پالیسۍ د تحقیقاتو د مرکز یا سی پی آر کارپوه زبر سنگ امریکا غږ ته په دې بعد وویل تر هغه چې د پاکستان خبره ده حتمن د دې پروژې د بشپړېدو تمنا لرله. د پاکستان د حکومت د مامورانو څرګندونې اعتباري نه ښکاري، ځکه چې د چین د انکار نه وروسته پاکستاني چارواکو آسیایي بانک او نړیوال بانک ته مراجعه کړې وه چې پیسې ورنه واخلي، خو دواړو غوښتنه نه و منلې. د چین د پریکړې یو وجه د هم کېدای شي چې دغه سیمه له کشمیر سره څیرمه پرته ده او هند په دې اړه حساسیت لري. هند څو ځلې د چین مشرانو ته ګیله کړې وه او په عین وخت کې چین نه غوښتل چې داسې انتباه ورکړي چې بغیر مستقیمه توګه پر کشمیر باندې د پاکستان د دعوا ملاتړ کوي. زورور سنگ ویل یو بل مهم دلیل یې دام کېدای شي چې چین اوس پوله ټوله توجه افریقا او لاتین امریکا ته ګرځولې. فکر به کړی چې په دې ډول بې ګټو پروژو باندې باید خپل سرمایه ضایع نه کړي. چین نه غوښتل چې پاکستان له خجالت سره مخ شي، نو ځکه ښکاره اعلان ونه کړ او په چوپه خوله ووت. د هایډرو الکتریکي پروژو د فسخه کولو یو بله وجه دا هم ده چې د نړۍ حکومتونه اوس دې نتیجې ته رسیدلي دي کومه برېښنا چې د اوبو نه لاسته راځي څو چنده د هغې برېښنا قیمته تمامېږي چې د ډبرو سکرو او یا نورو منابعو نه لاسته راځي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پاکستان د پوز لیډر استیز قمر جاوید باجوا د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته په راولپنډی کې ویلي دي چې هند د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان په ضد ګټه اخلي. جیم ماتیس به له پاکستاني مشرانو څخه غوښتي دي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې خپل کوششونه دوه برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل له برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس نن دوشنبه اسلام آباد ته ورسید او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په ګډون د ځینو پاکستانی چارواکو سره ولیدل. جیم ماتیس پاکستان ته د سفر مخکې وویل چې د پاکستان سره د ګډ کار او مشترکې وجه په لټه کې دی.
زه به لومړی د تل په شان د هغوی خبرو ته غوږ ونیسم. زما هدف د یوې مشترکې نظریې رامنځته کول دي. موږ پوهیږو چې خپلې مشترکې وجه لرو. د هغوی په زرګونو عسکر د ترهګرو لخوا وژل شوي او زخمیان شوي دي. د هغوی هم په سلګونو بېګناه خلک د ترهګرو لخوا وژل شوي او زخمیان شوي.
مخکې داسې انګیرل شوي وو چې ماتیس به پاکستان ته په سفر کې په هغه هیواد باندې فشار راولي، خو هغه ویلي چې د ده د کار تګلاره داسې نه ده، بلکې دی باور لري چې په دې برخه کې باید جدي کار وشي.
په روښانه ډول ځینې برخې له پامه غورځول شوي دي چیرې چې موږ باید ورباندې ډېر دقت وکړو او زه اوسمهال خوشبینه یم، ځکه زموږ مشترک دښمنان داسې څه کوي چې موږ باید د ګډ کار لپاره لارې چارې ولټوو.
ماتس دا خوشبینی په داسې حال کې سرګندوي چې په واشنگتن کې عمومي نظر دادی چې پاکستان د طالبانو او د افغاني شبکې د وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د بروکنز څیړنیز مرکز څخه مایکل اوهنن خبرداری ورکوي چې واشنگتن به د پاکستان په وړاندې خپل زغم له لاسه ورکړي.
I think that our pressure on Pakistan
لډیرو کلونو رئیس مونږ هلمند وو چې پاکستان به د افغانستان په اړه خپل نظر او زمونږ رول بدل کړي. خدا ډول هله اوس هغومره پراخ نه دي. د انډول لپاره ز فکر کوم باید سخت چلند وشي.
تیر میاشت د امریکا د دفاع د وزیر لهجه بل ډول وه. هغه خبرداری ورکړی وو چې د پاکستان پر ضد له هر ممکنه اقدام څخه مخکې باید یو وار بیا له اسلام آباد سره خبرې وشي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته قانع کړ شي.
پاکستان مثالونه ورکوي چې موږ اویا زره کسان مرسوي دي، موږ خالی نه اپریشن کړي دي بلکې موږ کامیاب اپریشن کړي دي او د خپل دنیا سره مثال نشته. خو هغه سره سره امریکا چې کوم د هغوی هم دوی ته یو فکس میسج نه ورلږي. هغوی جنرل نیکلسن بار بار وایي چې پاکستان چې کوم مرسته ده هغه اوسه پورې موږ سره نه ده کړې. په افغانستان کې حالات دغسې دي.
د پاکستان صدر اعظم شاید خاقان عباسی نن ویل چې تر بل هر څوک ډیر پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو وخت د 2013 کال تر پایه وځنډیدی. موږ په پېښور کې د افغان مهاجرینو مشر عبدالحمید جلیلی سره په مرکه کې دا پوښتنه هم کړې چې دا نیټه ولې تمدید سوې او د مهاجرو د وتلو او پاتې کېدو د نیټې ټاکل د چا په صلاحیت کېږي. دی وایي
دا چې تاسو معلومه ده چې د پاکستان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت او پاکستان اسلامي جمهوریت او د ملګرو ملتونو مهاجرو څنګه ادارې ترمنځ د یو سي جانبې ټریپټ موافقې په اساس منی د دې وخت تمدیدي او د دې وخت سنتي یو دی دا پاکستان حکومت وخت ورکړي. په تیره هفته په ترکیه کې دوه غونډې وشوې. لومړۍ غونډه چار جانبه وه چې په هغه کې ایران، پاکستان حکومت، افغانستان حکومت، ملل متحد د مهاجرینو په اړه باندې مجلس درلود. تور اړخونه وسنجو شول او دوی به د پاکستان، افغانستان او د یونیسیا ترمنځ باندې وچی په هغه کې پاکستان حکومت اصولا په دې موافقه وکړه چې مهاجرین پر سړي یو کار نور هم وخت تمدید شي. یعنی د 2013 د دسمبر 20 تاریخه پورې خدای دې پورې وتړل چې بعضی مونږ د کابینې نه پاسکیږي او دا بل به او یا دا مسوده به زموږ کابینې ته ځي او کابینه به په دې باندې تصمیم نیسي چې تر څه وخته پورې دا وخت تمدیدوي. خو هوکړه سره وشوه، موافقه یې اصلا وکړه، خو لیکن په کابینه کې چې کوم تقریبا فارمالیټي ده هغه یې بې پوره کړي.
بله بله. د ترکیه په دې غونډه کې د مهاجرو سره د مرستې په اړه څه ویل شوي دي؟
تیر کال چې زمونږ کوم پروګرام لرودو یو دا چې دوه مسله د مهاجرو د ریپارټیشن په افغانستان ته زیات شو. یو دا چې زمونږ دا کمپاین نتیجه مو چې خپل وطن ګول وطن په نام باندې د فبر په کوم خانه کې زمونږ اتشین مو شروع کړ. لیکن د دې ترڅنګ باندې یو بل علت هم و چې هغه علت د مهاجرینو سره د ملل متحد لخوا نه ملګر ملتونو د ادارې لخوا نه مرسته وه چې 300 فی نفر ورکول. دا مرسته یو د نیاره 200 ته راغله. بنا ان سکالي چې کوم ریپاتریشن اندازه وه په هغه منوال او په هغه اندازې منه وه مهاجرین خپل هېواد ته لاړل د مشکلاتو په اساس باندې. په دې کې یو ځل بیا د افغانستان او د پاکستان د حکومت لخوا په ګډه باندې تاکید وشو همدارنګه چې باید اقوام متحده متحد زمونږ افغانستان مهاجرینو ته چې په ګاونډي هېوادونو کې پراته دي بیا توجه ورکړي او دغه توجه په اساس باندې دا ګرین چې کوم یو دی دا باید زیات شي تر څو مهاجرینو ریپاتریشن او عادت افغانستان ته ځي.
جلیلی صاحب، د مهاجرو و ستونزو ته اکثره دوی پولیس په بازار کې راګیروي او ورته وایي چې فرضاً ستاسو وخت یا پاته دی یا باید ولاړ سي، نو د پاته کېدو یا د تلولو نیټه کې چې تغیر راغلی وي اکثره نه خبر. نو تاسو په د مهاجرو کارتونو ته هم پام کړی دی چې باید څه ډول دغه مهاجر خبر سي؟
دا وی چې پاکستان حکومت چې کله دا وخت تمدیدي موافقه نامه کوي د افغانستان او پاکستان او د ملل متحد ته مسجدي پچات کی دا خو با قاعده دا سره د پاکستان د ټول تلویزیون نو ټول د چې رسانی د ترقی رسانی دی او کاغه پرنٹ کم دی یا رسانی دی همدانه د سوشل میډیا دا باندې کې شیخ پریږي او کدا چې دا زمونږ د پدری منړی کی پولیس هغه څومره روزل شي نه دي کله کله یو شینه یو بانا جوړی هغه خو په هر صورت باندې چې وړي چې یو بانا جوړی کیو کله ماجن نه د ټوکن پر باندې سو وړي چې هغه د معاف کړه نه نیو ورکوړې شاید کته کاغذ وي نو دا کیفیت شته دی دا موضوعات شته دی بنا ان موږ د ټول لار نه کوشش کوو چې خلک خبر کو خلک دې خبر
بله او یو ورسته سوال به درڅ وکم جلالي صاحب چې تاسو د مهاجرو د پاتې کېدو ډیر کوشش کوي او کده تللو کوشش ډیر کوي
نا زمونږ زیاتره دوه موضوعات دي دا خبره ده زمونږ د تیر کال چې موږ د خپل وطن ګل وطن کمپاین شروع کړو خصوصا د کمپاین نو شروع کړو نو دا په دې معنی چې افغانستان ته باید مهاجرین راشي او همدارنګه حکومت د افغانستان هم باید د کوشش باندې روان دي او کوشش وکړي کوم ستراتیژي چې ورس جوړ کړي هم جانبه ده چې هغه د دې شي تر څو چې درې پوینټ کې د مهاجرینو سرپناه موضوع د مهاجرینو کاریابۍ موضوع هم همدا یو ستاند د امنیتي مسایل چې هغه لري دا ټول مسایل حل شي چې مهاجرین تشویق او ترغیب شي افغانستان ته راشي
بله ډېر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب په پېښور کې د افغان مهاجرینو د چارو مشر کورمادم
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
په ننګرهار کې ګنشمیر میرمن وایي حکومتي مقامات ورسره خپل کړنې ژمنه نه عمل کوي دوی وایي په روغتیایي شوونیزه کاری او حقوقي برخو کې د حکومت توجه غواړي په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله غازی
ننګرهار کې اګڼي خزه د میرمنو پر مدافع ټولنو او ادارو نیوکی کوي چې د میرمنو په نامه په لیکیدونکو اکثره پروژې یوازې د پیسو آزمولو په خاطر سرته رسي دوی وایي دغه ډول کارونه او پروژې د دوی ستونزې نشي حلوله نوریا و امینا له پوهنتون نه فارغ انجونې دي یوهی په دولتي او نادولتي ادارو کې میرمنو ته د کار په برخه کې د لومړیتوب پر مسله نیوکه کوي او بلې بیا د هغو افغان ښځو حالت زوري چې په بیلابیلو پلمو له خپلو حقونو بې برخې او د تاوتریخوالي ښکار کیږي
تر اوسه پورې ماته رښتیا خبرې چې وظیفه نه ده پیدا شوې قضیاتر اداراتو کې ما خپل سی وی ورکړې ده یو څه مشکلات چې یا بل تخپل ولي پالل کیږي یا به هلته خو روابط چې دی په ضوابط باندې قوي دي
نو هل دې تکول دي همدارنګ جبري وادو دی کم سنه باندې د هغه واده کیږي اول پر نفقس سمنه برابرېږي باید د مخاوني ورشي او قانون باید په دې باندې تطبیق شي
روغتیایی اسانتیاو ته نه لاسرسي د خزو بل هغه لوی ننګونه ده چې لکبل په ګڼو لرو پرتو سیمو کې د میندو او ماشومانو ژوند ګواخي مدنی فعال ډاکټر یاسمین دغه برخه کې پر حکومت اقداماتو غکې
زما غوښتنه ده چې د خزو لپاره باید پر روغتیایی برخه کې ډیر زیات خدماتونه وړاندې شي او د دې ترڅنګ باید تعلیم برخه لپاره ډیر زیات کار وشي هم د ټولنې وګړو ته دغه آگاهي ورکړ شي ترڅو دغه محدودیتونه له منځه لاړ شي او هم دولت په دې برخه کې کار وکړي
د ننګرهار د خزو چارو رئیس انیس عمرانی بیا وایي که څه هم د دغه طبقې د ژوند د خکېدا په برخه کې لاستراولنې لري مګر قانې کوونکې نه دي
حکومت نه هم دا غواړو کوم لا سرهونه چې مونږ لرو هغه ته غواړو چې تقویت ورکو د سینه چې دغه لا سرهونه زمونږ نه پات شي او کوم غټه لا سرهونه چې د زمونږ قانوني معنی خوشونت دي دا حکومت نه غواړو چې دغه قانون باید تطبیق شي او ملينو ته دغه کوم مجازات چې ټاکل شوی دی باید ته ورکل شي
که څه هم په تیرې ونی مل لسیزه کې افغانستان کې د خزینه طبقه د ژوند خکېدا او سانتیاو ته د لاسرسي پاره کې هڅې شوې خو د ډیرو په باور لا لري پرتی سیمه او پکې د خزو ژوند هما غسیل کړهو ډک دی ولا غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون له افغان دولتي چارواکو څخه وغوښتل چې په خپل ویناو کې انساني کرامت ته پدرنوي له تبعیض څرګندونو څخه ډډه وکړي په دې باره کې زموږ خبريالي لیمینیازي له کابل راپورټ را لېږلې
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون رئیس سیما سمر چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله ویل ل لوړ پوړو دولتي مسولینو څخه هیله کوي چې د داسې اصطلاحاتو له کارولو څخه ډډه وکړي چې پکې انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي. اغلی سمر د ولسمشر غني لخوا د صادر اغوستلو د اصطلاح کارولو ته په اشاره وویل
هنوز هم خشونت علیه زنان بسیار وافر است در افغانستان و بسیار قابل قبول است.
اوس هم په افغانستان کې خو وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی او خلکو ته د منلو وړ دی. په ټول احترام سره چې ولسمشر ته لرم باید ووایم چې د افغاني نارینهتوب چلند یې وښود چې باید صادر په سر کړي، یعنې د صادر اغوستل یو ټیټ پړاو دی یا د ټولنې دویم قشر دی. زه خواشین یم چې په تالار کې ټولو ناستو کسانو په ځانګړي ډول د ملي دفاع وزارت مسؤلینو په ډېر شوق سره چکچکې وکړي.
وزارت دفاع ملی با بسیار ذوق زدگی چکچک کردن.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په یوې غونډه کې د وینا پر مهال وویل هر څوک چې دا کوي چې د هیواد یووالي رتبه غړي یا د منځنۍ کچې مامور او یا نور د داعش سره ملګري دي، جرأت دې وکړي محکمې ته دې حاضر شي او خپله ادعا دې ثابته کړي او کنه صادر دې واغوندي. د ولسمشر غنی دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې د سیاسي او مدني فعالانو کلک غبرګونونه راوپارول چې له امله یې افغان ولسمشر له ښځو څخه بخښنه وغوښته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
افغان مېرمنې له راز راز تاوتریخوالي سره مخامخ دي چې یو یې په بدل کې ودونه دي. په افغانستان کې د بدلی ودونو په علتونو او د مخنیوي په لارو چارو یې نوشابه آشنا د ننګرهار ولایت د ښځو چارو له رئیس انیسې عمرانی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
ولې نجونې په بدل کې ودی؟
دا چې د کورنۍ کې ډېرې زیاتې وي، دوی نشي کولی چې ولور ورکړي یا نور قیمتونه ورکړي، نو په دې خاطر باندې زیاتره کورنۍ دې ته اړ کېږي چې خپلې لورګانې په بدل کې ورکړي. که چیرې لوړ ورور نه وي، مصارف لوړ نه وي او د دوی اقتصادي وضعیت هم ضعیف، په دې خاطر باندې اړ کېږي چې بدل کې خپلې لورګانې ورکړي. اگر چې په شریعت کې هېڅ د بدل نکاح نشته، بس بیا هم خلک دغه ناپوهۍ د وجې دا کار کوي. که چېرته پوه شي چې د بدل نکاح په شریعت کې نشته او پایلې ښې نه دي، زه فکر نه کوم که داسې کار وکړي.
د بدلې ودونو پایلې څه دي؟ تر کوم ځایه چې تاسې د ښځو سره په تماس کې یاستئ، له نږدې ګوري، قضایا تاسو ته راځي، پیښې تاسو ته راځي، څه پایلې دي؟ مختلفې پایلې لري د هرې کورنۍ بدلې ودونه، نو ستاسو د سترګو لیدلی حال یا ستاسې اطلاع څه ده دې برخه کې؟
لکه څنګه چې په ننګرهار ولایت کې په تیرو وختونو کې د بد او د بدل نکاح وه، اما تر اوسه پورې ډېر زیاته په شکل دا کچه ډېره راټیټه شوې ده، ځکه چې خلکو ذهنیتونه روښانه شوي دي او دا د بدل چندان پایلې چندانې د کورنۍ زیات ورسره په ستونزو باندې اخته دي، ځکه ورځ په ورځ ځنې کې یو اوږدمهاله تاوتریخوالی روان وي، نو په دې خاطر باندې پایلې ښې نه دي. ریاست ته داسې قضیې راځي، نو په دې خاطر باندې د زیاتره خلکو ذهنیتونه ښه شوي دي. نو دا چې پایلې ښې نه دي، نو خلک هم نه غواړي، حتی هغه کورنۍ نه غواړي، ځکه نه تنها خور ورسره په مشکل وي، دواړه کورنۍ تر منځ هم مدت ورځنۍ پکې دښمني روانه شي، نو په دې خاطر باندې نه غواړي پایلې ښې نه دي. نو دغسې لکه دانې چې د بد وسي د بدل وسي، نو ډېرې ټکې راکمې شوي دي او زه فکر کوم چې لا به نه وي.
تاسو یو خبر ته اشاره وکړه چې په اسلام کې بدلی نکاح قطعا نشته دی او خلک په دې خبر نه دي. د بلې خوا تاسو موویل چې د اقتصاد ضعف او د اقتصاد کچ ټیټوالی د دې سبب کیږي چې خلک د واده د مصرف یا د ولور وسه نه لري، نو بیا یو خور په بدل کې ورکي، نو باید څه وشي؟ اوس د بدلي ودونو مخنیوی څنګه او څوک کولی شي؟
او ناوړه فرهنګ حاکم دی، دلته باید کورنۍ هم مسؤلیت هم لري، په خپلو کورنۍ باید د دې پلار او مور هم د دې مخنیوی وکړي. دا چې ناپوهي کچه بعض ځایونو کې شته چې مخنیوی نه کوي، خپله د ښځو چارو وزارت هم وقایوي پروګرامونه لري، ورکشاپونه لري، سیمینارونه لري، دا کوم عوامل چې دي دا هم خلکو ته توضیح کوي. او خاصتا حج او اوقاف هم دغه مسؤلیت لري چې د منابرو لارې عامه پوهاوی وکړي عامو خلکو ته،
وزارت او رسنۍ، اطاعت و فرهنگ، دغه لارې کولای شي چې عامه پوهاوی، سیمینارونه،
او ورکشاپونه دي سیمینارونه کانفرنسونه اما نارینه او خزینه او ته ذهنیت له روخانه کوته توبه کولای شو د بد او د بدل مخنیوي وکړو.
بله، د ننګرهار ولایت د ښځو چارو رئیس انیسه عمرانی مننه تاسو نه
کور ودان تاسو هم مننه.
امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.